د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لاري د ولسمشر انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن پایل شوه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې او امنیتي همکاریو په برخه کې د دواړخیزو خبرو اترو لپاره هند ته تللی او د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان د سولې پروان بهیر له یو بل سره بحث کوي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زادران په همکارۍ هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، پام وکړئ د دې ساعت د ازادي راډیو او د مهمو خبرونو سرخط. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې تر 343,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. په ایټالیا کې د شمالي کوریا یو ډیپلومات او د هغه میرمن پټ ځای ته تښتېدلي دي، او د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف خپل زوی د هغه هیواد د مرکزی ولایت احال د والی مرستیال ټاکلی دی. پوره خبر نو اوري. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن رسمان پیل شو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په د نن ورځې په جریان کې یو شمېر کسانو خپل نومونه ثبت کړي هم دي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا بهیر له وخته مخکې پیل کړی او هدف یې د انتقادونو مخنیوی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات سرطان په 98 ټکیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له روسیې، پاکستان او هند غوښتنه کړې چې د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ډونالد ټرمپ پرون د خپلې کابینې ته په وینا کې چې له ټلویزیون خبرېده دا خبره کړې ده. ټرمپ ویلي چې د افغانستان په چارو کې د مسکو لاسوهنې د پخواني شوروي د سقوط لاره جوړه کړه. هغه له روسیې او پاکستان غوښتنه کړې چې اوس په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغانستان حکومت لا غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب د سولې د پاړه د خبرو لپاره هند ته تللی دی. د ملي امنیت شورا وایي حمدالله موهب نن د هند له لوري د رسمي بلنې پر اساس هغه هیواد ته ولاړ. د هندي لوري سره د موهب د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې تر 343,000 زیات افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د ادارې نن په یوه رپورټ کې ویلي چې د دسمبر میاشتې په وروستۍ یوه اونۍ کې د تقریبا 1,500 افغانانو د بې ځایه کېدو رپورټ ورته رسېدلی دی. ملګري ملتونه وایي چې جګړه، وچکالي او نور طبیعي آفتونه په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو اساسي دلایل دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مسؤلان وایي چې د روسیې ستري محکمې ته به عرض وکړي چې پر دې اداره د 1,00,000 روبلو جریمه چې تقریبا $1,400 کېږي لري کړي. د مسکو سیمه ییزې محکمې په دې تور چې د ازادي اروپا راډیو په روسیه کې د خپلو مسؤلیتونو په سرته رسولو کې ناکامه شوې، د بهرنیو ایجنټانو د قانون له مخې جریمه کړه. د روسیې د عدلي وزارت په 2018 میلادي کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو ډېرې برخې وتړلې. د ازادي اروپا او ازادي راډیو ادارې د مسکو د استیناف له محکمې هم غوښتنه کړې وه چې اورباندې لګولې جریمه لغوه کړي، خو د دسمبر په میاشت کې غوښتنه رد شوه. د ازادي اروپا او ازادي راډیو سرپرستی مشري دیزی سندلر نن ویلي چې دا په روسیه کې د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبریالانو د فعالیت د مخنیوي یوه هڅه ده. دیزی ویلي چې د دوی خبریالان د هیڅ حکومت په استازیتوب کار نه کوي. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف خپل زوی سردار بردي محمدوف د هغه هیواد د مرکزی ولایت احال د والی مرستیال ټاکلی دی. د ترکمنستان احال ولایت له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري. سردار بردي محمدوف و دیرش کلن دی. د هغه د مقررې د خبر بیان پرون د ترکمنستان د جمهوری ریاست پر رسمي پاڼه خپور شو. سردار بردي محمدوف په لنوې چوکۍ سره د ترکمنستان د پارلمان غړی پاتې شي، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال له چوکۍ به استعفا وکړي. په ایتالیا کې د شمالي کوریا یو ډیپلوماټ او د هغه شزه چې تر وروستیو میاشتو یې په هیواد کې د سرپرست په توګه کار کاوه ځان پټ کړی دی. دا خبر د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړی کیم مین کی نن په سیول کې خبري اعلان کړی ده. هغه ویلي چې د جنوبی کوریا د ملي استخباراتو ادارې د معلومات په سری غونډه کې ورسره شریک کړی دي. کیم خبري اعلان ته ویلي چې په روم کې د پیونګیانګ سرپرست سفیر او د هغه میرمن د نومبر د میاشتې په پیل کې هلته خپل رسمي استوګنځای وتلی دي. د شمالي کوریا د سرپرست سفیر د کار موده د جنوري د میاشتې په پای کې ختمیده. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې په روم کې د شمالي کوریا سرپرست سفیر په یو غربي هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده، خو شمالي کوریا په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. په روسیه کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر 30 ته ورسېد. د روسیې په منګیتوګورسک ښار کې یوه لس پوړیزه ودانۍ د نوي کال په شپه ونړېده. روسي چارواکو ویلي ودانۍ ښایي د ګاز د انفجار له امله نړېدلې وي. د چین حکومت نن وویل چې یوه تحقیقاتي فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر تاریکه خوا یا هغه لوري چې له ځمکې پټ وي راکښته سوه. دا په بېساري ډول یو مهم فضایي تحقیقاتي ماموریت بلل کېږي. له دې سره چین د نړۍ لومړی هیواد دی چې د سپوږمۍ په پټ اړخ یا تاریکه خوا کې د تحقیقاتو ماموریت پیل کړی. د دې ماموریت نور جزئیات نه دي څرګند شوي.
خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشر انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیل شوه. د پروسې پیل په لومړۍ ورځ عبداللطیف پیدرام راتلونکو ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړ، خو عبدالحکیم تورسن د دویم مرستیال د نه حضرولو له امله ونه توانید چې د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. پیدرام په عین حال کې چې ځان یې د ولسمشر په انتخاباتو کې کاندید کړل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ.
با این کمیسیون با این رهبری نمیشود. تقریبا دو ماه و چند روز است نتیجه انتخابات پارلمانی روشن نیست. دو سه نوع رای دهی وجود داشت.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي
کمیسیون فقط غواړي چې په دې توګه باندې فقط ځوان لپاره خوندیتوب حلقه ایجاد کړي او اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخې ډب کړي.
دا خغلی رشید پاینا د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه له وخت نه مخکې پیل شوې او په داسې حال کې چې انتخابات ځنډېدلي باید دا پروسه هم ځنډول شوې وه. په رپورټ سربیره له خغلی رشید سره مرکه هم دراوړو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې او امنیتي همکاریو په برخه کې د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره هند ته تللی. دا خغلی محب دا سفر په جزئیاتو رپورت لرو. د پاکستان او ترکیه چارواکي د افغانستان د سولې پر روان بهیر له یو بل سره خبرې کوي. دا موضوع هم څېړو او که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرپرست د متحده ایالاتو د پوځ له ملکي مشرانو غوښتي دي چې پر چین زیات تمرکز وکړي. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا ساده ایراده بوده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن رسمن پیل کړ. د دې بهیر د پیل په لومړۍ ورځ عبداللطیف پیدرام راتلونکو ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړ، خو عبدالحکیم تورسن چې ټاکل شوی و نن خپله کاندیدي اعلان کړي، د دویم مرستیال د نه حضرولو له امله ونه توانید چې د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. عبداللطیف پیدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له انتخاباتي محل ویش سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د جدي په 14مه په رسمي توګه پیل کړ. عبداللطیف پیدرام یوازنی کاندید و چې له خپلو مرستیالانو سره کمیسیون ته حاضر سو او خپل ځان یې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه ثبت کړ. ښاغلی پیدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسیون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکی سو. هغه وایي په دغه کمیسیون او په دغه رهبری نه کېږي. له څو میاشتو او څو ورځو له تېرېدو وروسته اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج نه دي معلوم. عبداللطیف پیدرام چې لومړی مرستیال احسان الله حیدری او دوهم مرستیال محمد صادق ورداګو خپل ځان یې د ولسمشرۍ د نوماند په توګه ثبت کړ. له دې وړاندې عبدالحکیم تورسن لومړنی احتمالي نوماند و چې غوښتل یې ځان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړي، خو د یو مرستیال د نه موجودیت له امله یې نوماندۍ وځنډېده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د جدي لومړی نیټې تر 12 نیټې پورې دریاویا کسانو ولسمشي انتخاباتو ته د نوماند کېدو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې چې دوی یې میرمنې دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وایي چې د روانې جدي میاشتې تر وروستۍ نوماندان کولای سي چې ولسمشرۍ انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه وکړي. ښاغلي ساده د کمیسیون په اړه د انتقادونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د اندېښنو له څرګندونو وروسته رسنیو ته وویل چې د کمیسیون رهبري هڅه کوي چې ستونزې ختمې کړي او په کمیسیون کې اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي په همدې منظور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبرۍ تصمیم ونیو چې انتخابات درې میاشتې په ځان ووسي. د ځان لامل هم دا دی موږ اصلاحاتي پروګرامونه لرو چې هغه به پلي کوو او له دې سره په خوا کې په نورو برخو کې هم اصلاحات اړین دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د حمل 1.5 نیټه اعلان کړې وه، خو د کمیسیون رهبري د روانې اونۍ په لومړیو کې دغه نیټه د همدې کال د سرطان 9 ته وغځوله. که څه هم دغه ځان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ سو، خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په ګډون یو شمېر سیاسي جریان نو ټینګار وکړ چې حکومت باید په پخوانی نیټه انتخابات ترسره کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري و مو ریدل چې په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل کړ، خو د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه دا اقدام له وخته مخکې ګڼي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي رډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اقدام سره ځانته د خوندیتوب کړۍ جوړه کړې. له ښاغلي رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لړۍ په دې خاطر چې هغه اعتراضونه او پوښتنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د بدلون او د تغییر غوښتنه کوي، هغه غواړي چې له چیلنج او له خنډ سره مخامخ کړي او په دې توګه ځان لپاره یو د مسؤلیت خوندیتوب حلقه ایجاد کړي. اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده ټاکنې نویسم د سرطان ته وځنډېدلې او د ټاکنو د قانون په اساس مهالویش لږ تر لږ یو 60 ورځې مخکې له ټاکنو نیټې څخه باید اعلان شي او په هغې کې بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید ترسره شي. نو اوس تر اوسه پورې د تذکرو د تصویري تذکرو همدارنګه د اسنادو د څېړنو لړۍ تر لمه دغه صحیح روښانه سوي نه دي، نهادونو سره شریک سوي نه دي. اما کمیسیون فقط غواړي چې په دې توګه باندې فقط ځوان لپاره خوندیتوب حلقه ایجاد کړي او په دې هغه اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخې ډب کړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه اقدام مخکې وشو له وخته مخکې اقدام دی؟ بلې،
دا اقدام مخکې له وخت څخه ده او په عین حال په ډېره عجلې سره ترسره کیږي. حتی موږ په دې باندې پوهیږو چې ځینې سیاسینو کمیشنران ته دغه وړاندیزونه یا دغه مشوره ورکړي ده چې که تاسو غواړئ چې د تغییر او د بدلون مخه ونیسئ، فقط لږ زر تر زره دغه د کاندیدان نوملیکنه پروسه دغه لړۍ بشپړه کړئ تر څو په دې کې به هغه غوښتنې ډب سي. موږ به ووایو چې په همدغه کمیشنرانو موږ مختص
خو دا لړۍ پیل شوې ده. دغه تعدد د نوماندانو فکر کوي په دې برخه کې اندېښنه خو موجوده نه ده چې که تعدد ډېر شي یو څه به ستونزمن شي دغه انتخابات؟ ځکه هلته د ولسي جرګې انتخابات هم د غزنی دي سره یو ځای ترسره کیږي، د ولسوالۍ شوراګانو ولایتي شوراګانو، دا هم که تعدد ډېر وي یو څه به د رای ورکونې برخه کې دا نور ستونزې رامنځته نه کړي؟
بېله شکه څومره چې کاندیدان شمېر زیاتېږي په هغه اندازه باندې مدیریت سختیږي او د دې ترڅنګ رای چې تیږي، رای چې تیږي سولې ټاکنې په لومړی پړاو کې نتیجه نه ورکړي، دوم دور ته ځینو دا هم د اقتصادي اړخ نه هم د تخنیکي او عملیاتي اړخ نه هم د خلکو د انتخاب برخې سوی را ایجادولی شي او فقط پروسه وکدوي او ځینې کاندان ښه پیږي سره د چې قانون حق ورکړی ده، د دوی سیاسي مدني حق ته چې راسي ځان نوملیکنه کې په شرایطو باندې برابر دي، اما ښه پیږي چې رای نشي اخیستلی او ګټونکي نشي کېدل. ولې بیا هم د دوی حق ده؟ موږ نه غواړو چې دغه اړه باندې نظر ورکړو، ولې پروسه لوی د کیوی او پاینه حال کې راځي تیوی.
بله، یو ورسې پښتنه بل هم رشید سی وغه ده چې ځینې تاسې کاندیدان هم ویل کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به نوملیکنه وکړي چې هغه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ناکامه پاتې دي، نو دوی چې ونه شول کولای چې د وکالت لپاره رای ترلاسه کړي، آیا د ریاست جمهوریت لپاره به لازم رای ترلاسه کړي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې باید یو څه د انتخابات کمیسیون شرایط وضع کړي وي؟ څنګه
په دې اړه باندې قانون شرایط ستنه دوی باید یو لک تذکره چې سټیکر ولري هغه بجرا وړي او فلټر چې نو اضافه لږ نه دي ټاکنو خپلوا کې مېسون محدودیت نشي مازه کولی ورته خپل خلکو خپل هغه سن زده خصوصا چې پیګه دوی په کیمرې وړي دي یا ناکام یا مختلف مثلا پیګه چې دوی رای نشي وړلی فقط غواړي ځانونه مشهور کړي او دوم ډول معاملې لپاره دوی اماده سي هغه ده چې لمطرح کویندن سره به دوی یا ائتلاف وکړي یا په یو ډول سره دوی نه امتیازات ترلاسه کړي چې وي ولا وزارت یا سفارت یا تشبیګه حتی په تیر ټاکنه کې ولسمشي یو تن کاندید دی ناحیه د عامر په توګه باندې یو ټکټ له خوان امتیاز ورکړ سو چې هغه به تیر سره خپل هغه کاندید ورسره نو دا بحثونه هم په دې کې مطرح دي.
دا ساده او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید چې تاسو سره مرکه اوریده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار د سولې او امنیت د همکاریو په برخه کې د دوه اړخیزو خبراتو لپاره هند ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه سفر د هندوستان د ملي امنیت د صلاحکار په رسمي بلنه شوه. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان هڅه کوي په اوسنیو شرایطو کې د سولې او امنیت په برخه کې د هند پام راواړوي. نور حل د فیروزی عزیزی په ریپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د پنځمه پورس هند ته ولاړ. د ملي امنیت د شورا دفتر مرستیال ویان عبدالکبیر واسق د پنځمه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه سفر د هند ملي امنیت د صلاحکار په رسمي بلنه ترسره شوی دی. د نوموړي په خبره په دغه سفر کې به د سولې او امنیت په تړاو د کابل دهلی ترمنځ په همکاریو خبرې وشي.
ډاکټر حمدالله محب
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب د هند ملي امنیت صلاحکار په رسمي بلنه دغه هیواد ته د دوه اړخیزو همکاریو د سولې پروسې او د امنیت په برخه کې د همکاریو اړوندو خبرو لپاره لاړ او ممکن دی وي دوه ورځې په ترڅ کې په دې اړه خبرې وشي.
هند افغانستان ته لژمنو هیوادونو بلل کیږي چې له کلونو را په دې خوا له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخه کې همکاري لري. د افغانستان د ملي شورا او د ودانۍ جوړولو مالی مرسته په هرات کې د سلما بند جوړول او همداشان په پوځي برخه کې د څو هلیکوپټرو ورکړه د هند له مهمو مرستو ګڼل کیږي. سره له دې چې ځینې وخت د کابل او نوې دهلی اړیکې د اسلام آباد د غوسې راپارېدلو لامل شوي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند نه په افغانستان کې په پوځي او اقتصادي برخه کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. همداشان د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان باید د ترهګرو پر وړاندې هند، روسیا او پاکستان وجنګیږي نه امریکا. شرم چې د خپل هیواد د کابینې په یو غونډه کې خبرې کولې، په افغانستان کې د خپلو نړیوالو همکارانو کمې مرستې ته اشاره وکړه او د پیغور په ډول د هند صدر اعظم نریندرا مودی مخاطب کړ او وی ویل چې مودی په وار وار ورته ویلي چې هیواد افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. په داسې حال کې چې د ترامپ په خبره دغه کتابتون لګښت په افغانستان کې د امریکا د 15 ساعتونو لګښت دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې په تړاو د بحثونو تودیدل او په دغو خبرو کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، چین او ایران هیوادونو شاملیدل، خو د هند حضور کمرنګ ښکاری. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي په داسې شرایطو کې افغانستان غواړي د نږدې همکار په توګه د هند زیاته ونډه جلب کړي. له دې جلې انتظار خدم وایي
تاثیر چې ترامپ هم د نندا مودین یادونه کوي چې وخت دا ګورم یوازې خپل کتاب قانون خبرې راته کوي چې په افغانستان په داسې حال کې چې زموږ د 15 ساعتونو د جنگ مصرف هم نه دی. زه باور لرم چې هندستان د افغانستان سره مرستې کړي دي، خصمیت لري څکومه چې ښاغلی حمدالله چې هندستان ته سفر کوي دا ښه خبره چې یو نوی آغاز نوې مرحله پیل شي او بالاخره افغانستان د هندستان له مرستو د هغوی له نقشه ګټه یوسي.
ښاغلی خادم دا هم وایي افغانستان باید له هند سره په دې برخه کې دوه اړخیزې همکاري له سره پیل کړي. د هغه په خبره هند کولی شي چې د پوځي برخې د تجهیزاتو او ځواکمنولو په برخه کې خپلې همکاري زیات کړي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، د فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو نه یوازې دا چې هند ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د سفر په اړه واوریدل، دا مو هم واوریدل چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د هند او سیمې د هیوادونو د رول او ونډې په اړه یو لټ څرګندونې کړي دي چې بېلابېل عکس العملونه یې نه یوازې دا چې په امریکا کې راپورته کړي بلکې په افغانستان کې هم لرلې دي. په امدی موضوع باندې زما بل همکار د نړیوالو اړیکو وبخې، په امدی موضوع باندې زما بل همکار نسیم شفق د نړیوالو اړیکو له څیړونکي انتظار خادم سره مرکه کړې ده. له ښاغلي خادم سره په دې اړه ترې پوښتل شوي چې د ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د ونډې په اړه کړي څه نظر لري. ښاغلی خادم وایي
د ټرمپ له کرکټر هویدا او ښکاره ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجماني کوي. نو اول خدا ده چې دغه خبر په دغه حالاتو کې کومه چې ټرمپ غوندې یو څوک چې د افغانستان د جنگ زمامداري لري او په ټول دنیا کې د رهبریت دعوه کوي د خبرې مناسبې نه وي. دویم دا ده چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې روسان د تشویش کې چې افغانستان کې موږ جګړه کړې ده، موږ ستاسو جګړه کړې ده، ځکه تاسو هم چې راغلي وو دلته د تروریزم ویره وه، تاسو تلله او دا دې اوس چې موږ جګړه کوو نو موږ ته به څه روسان راځي، بلکې د سیمې د پاکېدو په خاطر باندې او د ستاسو د خاورې د دفاع په خاطر موږ راغلي یو. نو ښه خبره دا ده چې په اوسنیو حالاتو کې تاسو تلاش وکړئ چې د جنگ بوج له موږ سره واخلي. په عین وخت کې چې د افغانستان خپل عسکر وباسي نو روسانو ته د دنیا مورخینو ته د افغانستان شنانو ته به دغه مخ په خوسته چې موږ دلته راغلی یو د اصل زمونږ جګړه نه بلکې د اساس جګړه وه.
خادم صاحب، اوس دغه ډول اظهارات د په مجموع کې په افغانستان باندې او په سیمه باندې او په مجموع کې د امریکا په نورو متحدینو باندې تړونونه چې ورسره لري په دې ټولو باندې ست اغیز لري ستاسو نظر؟
ډیر زیات ګور جګړې خو چې ګټل کیږي هغه دوه رقم وي، یو رواني د جګړې ګټل دي، یو فزیکی د جګړې ګټل دي. رواني اړخ د فزیکی اړخ نه ډیر زیات مهم دی، په دې معنی باندې چې ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته راتلل دوی خود تروریزم سره جګړه نه درلوده، یا هم مخ سره خبر نه و. د افغانستان جګړه خود سپتمبر له واقعي دي خاطر پیل شوې ده. نو که ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته راغلي میلیاردونه ډالر مصرف کړي نو دا د امریکا په خاطر باندې، کله چې امریکا اوس د افغانستان د جګړې تر شا لامل دومره مهم نه ښایي، یا مثلا هغه انګېزه چې په 2000 کال کې جات شوې د جګړې لپاره هغه دوی نادیده نیسي، نو حتما د ناټو غړي هیوادونه او د دوی نور متحدین نړیواله ټولنه نړیوالې ادارې مایوس کیږي چې هغوی خپل خلکو ته اوس مخ نه لري. هغه دلایل چې تر اوسه پورې د جګړې تر شا دوی خلکو ته وړاندې کول هغه اصلا بېهوده او بېمانا شو.
بله، نو خادم صاحب، د ټرمپ دغه ډول څرګندونې دا به په هند، په پاکستان او په روسیا کې ستاسو له نظره تحلیل هم څه دی چې څه ډول غبرګون به راوپاروي، څه ډول څرګندونې به راوپاروي؟
پاکستان کې هغه یلسین چې د افغانستان د امریکا د عسکرو د وتلو طرفدار وو، هغه د پاره نور هم دلیل جوړېدای شي چې خپل لابي ته زور ورکړي. هندوستان شاید چې تر دې حد پورې ګورګونو نه خایي ځکه مودي د ټرمپ پر مزاج باندې خبر دی. روسیا او د روسیې د متحدانو لپاره دا فرصت دی چې اوس د جګړې او سولې فرمول بدل شوی دی. دوی حداقل لکه څنګه چې غیر مستقیم ویل چې موږ د طالبانو سره اړیکې لرو یا د افغانستان په مسله کې شامل یو، اوس به موږ ته فرصت پیدا شي چې په عملي لحاظ باندې راووځي، سولې پروسه پر مخ باندې یوسي.
اوس چې دا تاثیرات لري که موږ په افغانستان باندې تمرکز وکړو، افغان حکومت ته څه پکار دي چې باید په سیاسي او امنیتي برخو کې او په اقتصادي مسایلو باندې اغیز لري چې د مخه ونیول شي؟
امریکا په تاریخ کې تاسو وګورئ دا یو عظیم ملک دی، د قدرت په لحاظ باندې، د نظام په لحاظ باندې، پرتو په لحاظ باندې. دوی هر هغه ځای ته چې هلته ګټه وي یا هر هغه ځای ته چې هلته دوی ته خطر متوجه وي، او دوی هر پروسه شروع کوي، بډې قوت باندې شروع کوي. جګړه کې میلیاردونه ډالر مصرف کړل، دا د دوی د جدیت نښه وه. اوس چې وایي چې جګړه نه ګټل کېږي، سوله کوو نو سوله اوس حتمي پروسه ده. د افغانستان حکومت بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خپلې ګټې د امریکا له ګټو سره یو ځای داسې ترسیم کړي چې سوله هم راشي، ملت هم خوشحاله شي، تاریخ هم جوړ شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 خپرېږي. له انتظار خادم سره مو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه وروستیو څرګندونو په اړه مرکه اورېده چې نوموړي د کابینې له غونډې مخکې کړې او پکې د افغانستان په اړه غږېدلی، په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو په ونډه او همکارۍ غږېدلی دی. د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په امریکا کې او همدارنګه په سیمه کې ډېر عکس العملونه راپورته کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
سبغغل آزادی راډیو ناورید، آزادی راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دولش پک نوی اوریدل شي. د هلمند والی وای طالبانو ته د ایرانی او روسی وسلو د ورکړې سره سره جګړه کمزورې شوې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د والی ملامنان په شمول د استخباراتو مسولین او د جګړې د لومړۍ کرښې مهم قمندانان وژل شوي، خو بیا هم د نادلي، مارجي او ګرمسیر ولسوالیو په شمول پر ګڼو امنیتي کمربندونو د وسلوالو په بریدونو کې کموالی نه دی راغلی. علت څه دی چې د ژمي د ساړه موسم او درنو تلفاتو سره سره بیا هم د طالبانو په بریدونو کې کمی نه دی راغلی؟ پر دې مسله زموږ همکار الیاس تایی رپورټ چمتو کړی. دا رپورټ اورو.
دا د طالبانو لخوا د نادالی ولسوالۍ اړوند پر امنیتي کمربند د تیرې شپې د یوه برید پر مهال د ازادۍ راډیو د یوه اورېدونکي لخوا پر واټساپ ثبت او رالېږل سوی د ډزو ږغ دی. هغه غوښتنه کړې ده چې هویت یې افشا نه سي. چارواکو د دغه برید پر مهال د یوه پولیس د وژل کېدو خبر ورکړی دی او ادعا یې کړې ده چې تر لسو ډېر وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور یې په ځوابي ډزو کې ټپیان کړي دي. د هلمند والی وایي پر وسلوالو طالبانو د هوایي بریدونو تر څنګ د شپې لخوا چپې او په غسیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې چې د دوی په ولکه کې دي دغه ډلې ته د اوښتو درنو تلفاتو له امله په جنګونو او درنو بریدونو کې کموالی راغلی دی. تورن جنرال محمد یاسین چې د هلمند د امنیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ول، په دې وروستیو کې د طالبانو څخه داسې ډېرې وسلې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي چې د ایران او روسیې جوړې دي.
په عملیاتونو کې بعض امنیتي ارګانونو چې سلا وسلې نیول شوي دي، هغو ویلي چې دا د سلاګانې نوې دي او مخکې جنګونو کې استعمال شوي نه دي او د امریکا د ایران بخنه غواړم د ایران د وسلو معلوماتونه موجود دی، خو ساحه او مخالفین بیا دا پټی ځکه چې دوی بدنام نشي، در حال کې چې هیڅ امکان نه لري چې بیرونی امکانات دوی سره نیو بیا د دولت مقابل کې.
د هلمند والی که څه هم داسې وسلې د رسنیو په واک کې ورنه کړي چې وښیي د ایران او روسیې جوړې دي، خو په دې وروستیو کې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په کابل کې رسنیو ته داسې وسلې وښودلې او ادعا یې وکړه چې امنیتي ځواکونو په هلمند کې نیولي دي چې د ایران او روسیې لخوا وسلوالو ته ورکول سوي وي. د هلمند والی په دې اړه چې د ژمي د ساړه موسم تر څنګ وسلوالو ته د افغان ځواکونو سره په جګړو کې د درنو تلفاتو د اوښتو سره سره بیا هم په یو شمېر کمربندي سیمو باندې بریدونه نه دي کم سوي څه ونه ویل، خو د چارو کارپو صبغت الله هاشمي وایي وروستۍ تودې جګړې او د طالبانو د رهبرۍ په سطح د کسانو وژل کېدل د سولې د خبرو سره تړاو لري او هر خوا هڅه کوي چې په دې ډول ډېر امتیازات خپل کړي.
ادامې جنگ پس از کشته شدن ملامنان
دی وایي د هلمند لپاره د طالبانو د والی ملامنان او نورو قمندانانو تر وژل کېدلو وروسته د جنگ او بریدونو هماغسې دوام له دوو اړخونو د کتلو او نظر وړ دی. اول طالبان غواړي د جګړې د سنگر په تاوده ساتلو سره ځانونه کوي وشي او د سولې په خبرو کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي. دوهمه مسله د طالبانو په خپل منځ کې د امتیازاتو ده. دوی هر ډله او ګروپ غواړي هغه کسان ته چې د بهر نه دوی ته وسلې او امکانات له دې جملې د شپې دوربینونه او مهمات ورکوي وشي چې لا هم برلاسي دي او کولی سي د حکومت په وړاندې د دې ټولو تلفاتو او زیانونو سره سره جنگ ته په شدت دوام ورکړي.
یک نوع رقابت به خاطر به دست آوردن امکانات وجود داره.
د جګړې په ډګر کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د برلاسي خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د هلمند ډېرې سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم حکومت تازه نادلي ولسوالۍ او د لشکرګاه څلورمه حوزه په بشپړ ډول د طالبانو له ولکې ایستلې ده، خو سنګین، موساکله، نوزاد، دیشو او بغران په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دي او د ګرمسیر، مارجي، واشیر او ګرشک ولسوالیو اکثره سیمې په لاس کې لري. حکومتي مسولین چې د طالبانو منظم حضور هلمند کې نه مني وایي په نږدې راتلونکي کې یو شمیر نور ولسوالۍ ته هم عملیات غځوي او هغه سیمې به بیرته په لاس راوړي چې په تیرو څو کلونو کې د افغان ځواکونو له ولکې وتلې وې. محمد الیاس طایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
له هلمند څخه مو د الیاس طایب رپورټ واورېده چې پکې په دغه ولایت کې د روانو جګړو او نامنیو په اړه معلومات وړاندې شول. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري وخت څلور نیمې بجې شوې. له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن رسمن پیل شو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا بهیر مخکې له وخته پیل کړی او د ځان لپاره د مسؤلیت د یوې حلقې جوړولو هڅې کوي. د جمهوری ریاست انتخابات د سرطان په 9 نیټه کېږي. د کونړ د عام روغتیا ریاست وایي چې 300,000 ماشومان د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم شوي دي. د کونړ د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې وسوالې ډلې د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي. ډاکټر ساپی ویلي چې دغه مخالفت د نور کله په پرتله لا زیات شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له روسیه، پاکستان او هند غوښتنه کړي چې د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه واخلي. هغه له روسیه او پاکستان غوښتنه کړي چې په افغانستان کې د لوستوالو طالبانو او له داعش سره په مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې په اړه د خبرو لپاره نن هند ته ولاړ. د ملي امنیت شورا وایي چې حمدالله موهیب نن د هند لوري د رسمي بلنې پر اساس هغه هیواد ته تللی دی. د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي نن وویل چې په روم کې د شمالي کوریا د سفارت سرپرست او د هغه ښځه په نامعلوم ځای کې پټ شوی دي. ټاکل شوی و چې په روم کې د شمالي کوریا د سرپرست سفیر د کارموده د نومبر د میاشتې په پای کې ختم شي. د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي نن د خپل هیواد د استخباراتو د ادارې په حواله وویل چې د شمالي لوري سرپرست سفیر یو ناڅرګند ځای ته تللی دی. د شمالي کوریا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. او د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشره ډیزی سندلر وایي چې د دوی خبریالان په روسیه کې د هیڅ هیواد استازیتوب نه کوي او آزاد کار کوي. ډیزی سندلر ویلي دي چې د روسیې له سترې محکمې به غوښتنه وکړي چې په ازادي اروپا او ازادي راډیو باندې لګولې جریمه لاغو کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي هر وخت زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ لوبډله به د روان کال د مئی په میاشت کې لسکاټلند سره مخ شي. افغان لوبډله د روان 2019 زیږدیز کال د مئی میاشتې په اتمه او لسمه نیټه لسکاټلند سره لوبې کوي. کومې لوبې چې د هغه هیواد په قربتوب د ایډنبرا ښار په ګرینج لوبغالي کې پلان شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ دواړه لوبې له افغانستان سره په انګلستان او ویلز کې د 2019 نړیوال جام یو ورځنیو لوبو په برخه کې د چمتووالي لاړخه مهمې بللې دي. افغانستان د 2019 نړیوال جام ته تیر کال لار پیدا کړه، خو انتقاد دا دی چې د چمتووالي په خاطر یې له کوم هیواد سره سیالۍ نه دي پلان کړي. دوه افغان لوبغاړي د بنګلادیش په سوداګریزو کرکټ سیالیو کې د ګډون لپاره بنګلادیش ته ورسېدل. نجیب زدران او قیس احمد دوه هغه افغان لوبغاړي دي چې نن د خپل لوبډلو سره یوځای شول. د بنګلادیش د کرکټ غوره لیګ سوداګریز سیالیو شپږم پړاو سیالۍ دوه ورځې وروسته پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې درې نور افغان لوبغاړي د استرالیا په سوداګریزو سیالیو کې د لوبېدو په هدف په استرالیا کې دي. محمد نبی، ساحل، راشد خان، ارمان او مجیب زدران غدرې لوبغاړي دي چې د استرالیا د غوره لیگ په دروي لوبډلو کې اخیستل شوی دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې غور کوي چې د 2022 نړیوال جام سیالۍ د څو هیوادونو په ګډ قربتوب ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس په متحده عربي اماراتو کې یوې غونډې ته وویل اټکل دی چې د فوټبال په راتلونکي نړیوال جام کې 48 لوبډلې ګډون وکړي. د ډیرو لوبډلو ګډون او د قطر هیواد کم مساحت ته په کتو د دې غور دلیل بللی دی. ښاغلی جینانی ویلي د قطر مساحت کم دی او فیفا په دې غور کوي چې دغه هیواد تر څنګ کوم بل ګاونډی هیواد هم د نړیوال جام د قربت توب لپاره وټاکل شي. له دې وړاندې د 2013 نړیوال جام قربتوب روسیه درلود او د راتلونکي 2022 نړیوال جام قربتوب هم قطر ته ورکړل شوی و.
اوس مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، وروستی خبری رپورټ راخلو. د پاکستان او ترکیې چارواکي د افغانستان د سولې پر روان بهیر له یو بل سره بحث کوي. د صدراعظم عمران خان په مشرۍ ترکیې ته له روانېدو مخکې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رسنیو ته ویلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث یوه موضوع د افغانستان د سولې بهیر او د سیمې پر راتلونکي وضعیت بحث دی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري پروګرام خپریږي او کور کلیم لدی ورسته دی.
د امریکا له لوري د افغانستان سولې د هڅو له پیلېدو سره اوس د سیمې د ډېرو هیوادونو د چارواکو د سفرونو پر مهال د افغان سولې روان بهیر د بحث یوه مهمه ایجنډا ګرځېدلې. په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي، پاکستاني مقامات نن او سبا له ترکی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې پر روان بهیر او د سیمې په وضعیت خبرې کوي. ترکیې ته له روانېدو مخکې ښاغلي قریشي په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغان سولې په کې د ترکیې نظریات تر ډیره مثبت او له پاکستان سره همغږی دي.
ترکی کا کردار بڑا مثبت رہا ہے افغانستان کے معاملات میں، وہاں کے امن مستقبل
قریشی وئی دا افغانستان پر موضوعات د ترکیې رول ډیر مثبت پات شوی. هلتا د امنیت او ثبات په اړه دوی له پاکستان سره همغږی دي. مونږ دواړو هیوادونو یو د بل باور اخیسته او پراتونکو کې به هم اخلو. په تیر کې چې کومې درې اړخیز غونډې وي، پاغې کې هم ترکیه له پاکستان سره به
اوس په پاکستان کا ساتھ دیا ہے.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد د کابینې ځینې نور وزیران نن په دوه ورځنی سفر ترکیې ته ورسیدل. شاه محمود قریشی له دې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم د کابل، بیجنګ، تهران او مسکو په دوره تللی و. د ویلي د سفرونو هدف یې د افغان سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري ترلاسه کول دي. له دې سره ترکیې ته له روانېدو مخکې شاه محمود قریشی رسنیو ته ویلي، روانه یا راتلونکې اونۍ به د افغان سولې او د سیمې پر روان وضعیت د بحث لپاره د ترکیې او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل د افغان طالبانو په پلوۍ تورن شوی او امریکا او افغان حکومت ترې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستاني چارواکو وروستیو سفرونو ته په کتو په افغانستان کې نظرونه دادي چې هغه هیواد د افغان سولې په برخه کې د خپلو ګټو په لټه کې دی. د دوی لمنځه د نړیوالو چارو کار په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته ویل، پاکستان هڅه کوي د افغانستان سولې ته داسې اړخ ورکړي چې د دوی د ګټو په رڼا کې جوړ جاړی وشي.
که پاکستان ورزی او نور لابی سره تی او د دوی ملاتړ لا پسې راجلبوي، نو دا به په دې معنی چې هغه بلاک چې تاسې وسوله غواړي چې د دوی په میل باندې وي، موږ تاسې د دې شاهد پاتې شوي وو چې روسانو ټینګار ډېره هڅه دا کړې ده چې داسې اورون خپل کې چې د امریکایانو ضد اوسېږي. دلته دا ضد نقیص حالت کې فکر کوم چې ترکیه به تر ډېره بریده پورې د خپلو سیمه ییزو ملګرو سره لاړ شي او دغه لابي به دوی دغه موقف لا پسې پیاوړی کړي او د دوی دغه لید به لا پسې ژور شي.
ښاغلی رحیم وایي، د افغانستان په خوښه د سولې په خاطر باید د افغان حکومت اړیکې او سفرونه هم ډېر شي تر څو دوی نړیوال ډیپلوماټیک دریځ په خپله ګټه څرخولی وي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio